سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستوایم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب ازی کشورها در راستای تحقق استقرار آتش بس فوری، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان توافق صورت گرفت.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینې ملګري نیولې دي.
چیرې زو؟ خبره ده.
خوستیان وی ولایتی اداره دی پتا و خکاره ده از نکو و کورونو ده ویش مخوانی سی
مونگ دا غدری سلویخت نمره که ده رئیسانو پنو پتی توزی کی گی مونگ دا ده نمونویل سیتا پا دیپ سیتا رو مونگ نگوالو چه زمونگ ده پخوست که زمونگ ده دولتی و دانایو لپار از مکی و نلرو
ده امریکا و بلاروس ترمینز تازه دیپلماتیک کرکیج پیل شوه تر هر سمخی خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلي غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمې څپه کله وي خو زموږ لپاره یوه ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې د پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادګي ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت دی نشي کولی شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې 1.5 زر پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیې قمندانې وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا 15 ساعته مخکې د چارقلای چاردي په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرله پسې چاودنې چې لک تر لګه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضارتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جانیخیلو پرلت ته روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته یې ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي. پر روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. د نن وړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي و. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخیتنه دی راغلی. ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونۍ پریکړې خبر د دې ښځې او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړونکو یې د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. دا عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده، خو د اروپا پارلمان تېر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د وبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیتر ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مساف بنگلادش.
در افغانستان در فوتبال تیم در دوحه خار پا جاسم بن حمد لوبغالی که در بنگلادش پوران در لوبی تهوود. در لوبه در دوارو تیمونو لپاره یو مساوی پایتا ورسیده. لده لوبه سر از مگ امتیازون 5 تا ورسیدل. خب جدوال کلا پا دریم درجه که پاتیو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنجشنبه په خپله څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دغې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنجشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو لخوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیړني اوربند په عملي کولو د سولې د معنا لرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو هوکړه وشوه. دغه راز له ترهګرۍ، پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملي کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړلیک په عملي کولو ټینګار وشو.
تاکید شد له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغه چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولای. په همدې حال کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مرکزی پلاوی یو شمیر غړي بیرته دوحې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي.
بس خپل گاڑی سے سیمیز
خپل گاڑی سے
پولیس والا درس لکھے نا بھی
ڈرائیونگ تک نہیں دوی ولا کینا
نا کنا لے ڈی ایس پی صاحب
مجھے خپل کے نو کنا پتہ کو بھیجو
ڈی ایس پی صاحب
پشتنا دنا وقت جے سمول تو مرو چستا بوزے
دا دے منظور پختین او دے پولیسو مکالمہ دا چے دا ہغا تر نیول کیدو مخ کی پ یوٹیوب او جنو نور خال رسنیو کی را پیدا شوی دا. منظور پختین کلا نند جان خیلو پرلت روانو نو پکوات کی پولیسو سار وختي د غرزنګ له زینو نورو غړو سره ونیو. داله نه د معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاری چې منظور پختین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او زینو نورو خال رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګري راخوشي شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتارۍ راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پېښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات لا مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زور زیاتی پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچت وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یوې اعتراضیه ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهاورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه رپورټ کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبه ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضیه ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین یې غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان ویل
دغه نمونوي لیسا کتابتون د ساينس مرکز او ځینې نورې اړوند مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېلا چې دغه مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخې ونیسو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته دالی کو وی نومو او پراتلون کې مو په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکز رسو تر څو د غزای په رسمي ډول هم د نمونوي لیسې برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیر موی د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکه چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا غدري سلوخت نمبرې چې د رئیسانو په نوم پټي توزیع کیږي، مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یواز بسوا ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دی واوري، نور ارګانونه دی واوري، که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه وروسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوي دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخې ونیوله. ورځپاڼې لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورځپاڼې لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼې لیکي چې ناوه ولسوالۍ په تېرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرې نه شي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورسپانه وړاندې لیکي لویدیز باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي. د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبور دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانه بیا لیکي د تیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې ژمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارنینګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحد ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
بیلاروس په یو غچ اخیستونکي اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماتانو او کارکونکو شمیر کموي. بیلاروسي چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماتانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی گلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل. نوموړي دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بیلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بیلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بیلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلی دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منځ کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
Ambassador Fisher will be in a position to
continue. The America Safira Jerry Fisher podas mauqiat ke vi che de Belarus de khalko de demokratiko helo malatal taba dawam barkavi. Da bale Belarus sa bahar de haga hivat le demokrasi palava mashrano de rasanayo le mutakhassisano izdakun ko aw de madani tolano le noro ghalo sara zemong de malatal sargandawalo po khater po tamas kevi.
د بیلاروس لخوا په منسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بیلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په 23مه بیلاروس د وجیټ په وسیله دا الوتکه په منسک کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیوه. پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د امن نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر پنځلسو کلونو پورې په بند محکومېدی شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن هغه مهال وویل چې د بیلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بیلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بیلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اگست له ټاکنو وروسته بیلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځېدل چې خبري پوښښ یې ورکاوه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا د کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. تامه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لمړنۍ څېړنې چې په 11 ولایتونو کې د بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
داغه سایه چې مونږه ابتدایي معلومات تکمیل کړه او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې مونږه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوي پاینده کلونو کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هیواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوې اعلان شوې چې دې کې به مونږه نور کارونه کوو.
د دای کندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسارې ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د اجري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیربا د خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غنی هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه شي.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشت دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نومان مې ورکړې دي در وسط نه جرا ته راوتلې او دا بیا بیرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي کدرې ځای کېږي یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې هغه ګړې او تنې چې کدوې او چې نسې دستي درته راوځي او دا ځای چې دا موږ کړې دي دا درېمه میاشت چې مینې لیدلې دي او دلته دا د مېبین او د شپېدانو میاشت دا موږ ته واړې دا کمپیوټری د سکرې چې دا برېښنایي د سکرې دا موږ ته واړې که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دا زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې ځې کې کوي. سلام علیکم.
یختي چې په دې د میدان ورته کولای چې هغه ټول وسامینه طالبانو نه مې او شنه را ده چې ټول او یو دوه نه هله او خیش پرې نه کوم دی او خور په صفت باندې چې هله کوم دا د ورده کولای ته د ټول سره یم تنه نه د شپې طرف ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو. زما خپل نکاس دا قلبي عملې ته راځي او بیګا هم ډېرې سخت سخت عملې قلبي عملې ته راتللې خو متاسفانه چې همتنونه باندې موږ نشو کولای چې څوک راوغاړو ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا هله او خیش ترې نه کوم. هر کور کې ناروغ شته هر څوک کوم مشکلات لري زه د جغتو همتنونه د شپې له لارې مه بندوې ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي جهت یې زما نفس نه کوم خو زه یو په داخله ترې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هره منطقه کې او بله مشکله خبره ده چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسو خطه سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلعه په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي، خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې اووه کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانولا او شګفته کوثر د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او 10 سلنه کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنگلادش د فوټبال ټیمونو ترمنځ تیر شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوالو او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 له هند سره مخ کیږي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی دا ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوسم دویمه نیمایی پیلو. په دویمه نیمایی کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خپرونه.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننو زم نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونې ته خره خلاص. د دې اونې د خبرونې موضوع مو له مشر انجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي، او کچیرته هلک په خپل له ځانه مشر انجلې د واده لپاره خوښه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوښي ملاتړ نه کوي، بلکې کوښښ کوي چې له دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري.
انجلې یا ښځه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، ښایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا جمیله وچی اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشي کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سراته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر نجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه، خو له واده لږ وروسته یې همدا نجلۍ بیرته په خپل زوی طلاقه کړه. نورې خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا 28 کلنه وه، خو خاوند یې 24 کلن و، یعنې 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دائم تنه ورکوله چې د تا سن ډېر دی، ته اولاد نه شي راوړی، که اولاد راوړې هم یو اولاد دوه اولاده به راوړې، بیا زړېږې، زموږ ورور به تا سره څه کوي، موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقه و. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه، د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا اوه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي، او هم مجراده وه تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما که تر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي، یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هېواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ سکړې دي. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده، او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهیږي، او د نارینه کوم حقونه چې هغه باندې هغه